د مازیګر 15 بجې شوریدون کو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه د اخیرنۍ خبری غړی قربا موزه هارون بچایم سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د پاکستانی پوز د مشر پر پرونی وینا تفسیری او د سیاستوالو خبرګونونه درورو. دغه راز په پاکستان کې روان انتخاباتي کمپاین د چیلنجونو او د ځینو کیرن اړخو ګوندونو د یو ځای کېدو په اړه رپورټونه درته وړاندې کوو. د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د مزدورانو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو هم یو رپورټ درته ساتلی دی، خو پیل کوو د خبرونو نه چې فرخنده وزیر یې وړاندې کوي.
د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز خانی ویلي انتخابات به په خپل نیټه ترسره کیږي او پوز به د صفا او پرمن انتخاباتو لپاره خپل پوره کوششونه کوي. عوامي نېشنل ګوند متحده کامی موومېنټ او پیپلز ګوند غړو ویلي په پاکستان کې ترهګرو او د هغوی پلویانو ته د واک سپارلو سازش روان دی. او د امریکایي حکومت یوې مشاورتي ادارې ویلي پاکستان او ایران د نړۍ په هغه هیوادونو کې شامل دي چېرته چې له مذهبي ازادۍ سرغړونه روانه ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز خانی ویلي امنیتي ځواکونه به د خپلو آئینی حدودو په دایره کې دا یقیني کوي چې د 11 مئی انتخابات په صفا او شفاف توګه وشي او پولینګ سټیشن پر امن جوړ کړل شي. جنرال خانی د شهیدانو د ورځې د لمانځلو دستوري ته په خپل وینا کې وویل
دهشتګردي کې خلاف جنگ کو صرف فوج کی جنگ سمجھنا ہے.
دا دہشتگردی خلاف جنگ صرف دو پوز جنگ گنل با مونگ دا گڑوڑی اڑخت بوزی چے دا پاکستان پا ہی صورت کے نشی گاللے. زا دا تپوس کاوم چے کیا وڈالا دا پاکستان دا اساسی قانون بغاوت اکڑی او خپل غلط نظری پا مونگ پا زور تپل غواڑی او دا دغ لپارا ہر قسمہ تشدد او وین تو یولو تا جائز وائی نو دا حقوی ختمول آیا دا بلچا جنگ دے.
کیا کسی اور کی جنگ ہے؟
د پاکستان د پوز د مطبوعاتو څانګې ایس پی آر لخوا د جاري شوي خبر پاڼې تر مخه جنرال کیانی په خپله وینا کې دا هم وویل چې د پاکستان پوز به د صفا او پرمن انتخاباتو لپاره خپل پوره کوشش کوي. په سین صوبه کې د نېشنل پیپلز ګوند په یو غړي په بمی حمله کې دوه کسان ژوبل شوي دي. ریډیو پاکستان وایي دغه یو ځانمرګي برید و چې کمی سملی ته ولاړ په محمد ابراهیم جتوی ترسره شو، خو په خپل جتوی دغه برید روغ راوتلی او دوه نور کسان پکې ژوبل شوي دي. د پاکستان د کین اړخو ګوندونو عوامي نېشنل ګوند متحده کمی موومېنټ او پیپلز ګوند د چارواکو وینا ده چې په پاکستان کې ترهګرو د هغوی پلویانو ته د واک سپارلو سازش روان دی چې یو طالب پلو وزیر اعظم راوستل شي. د یادو درې واړو ګوندونو مشانو د خبره تېره شپه په کراچۍ کې د ایم کیو ایم ګوند په مرکز 90 کې د ګډې غونډې وروسته په خبري وینا کې وکړه. په دا غونډه کې د درې واړو ګوندونو مشان په دې سره هم سلا شوي دي چې د ترهګرو پر وړاندې به خپل سیاسی مبارزې ته دوام ورکړي. د خیبر پختونخوا نگران حکومت د 11 مئی انتخاباتو لپاره یو امنیتی پلان تیار کړی دی چې د وټونو اچولو په ورځو کې به د پولینګ سټیشن او د انتخاباتي عملی پوره پوره تحفظ کولای شي. د صوبې د کورونو چارو نگران وزیر فیاض تورو تیر ماښام په پیښور کې مشال ریډیو ته ویلي چې د صوبې یو کم شپېته پولینګ سټیشن انتهایی حساسي ګرځول شوی دی او زیات کړه
59% پولینګ سټیشن زموږ په دې صوبه کې سینسیټیو او مور سینسیټیو دي. دا ویل غواړم چې سلويخ پولیس سټیشن زموږ چې کوم په بارډر ایریاز دي فاټا سره ایف آر سره نو هغه کې خطرې ډېرې زیاتې دي.
فیاض تورو دا هم وویل چې انتخاباتي کمپاین کې وسوال د عوامي نېشنل ګوند او د پیپلز ګوند غړي ځکه په نخښه کوي چې دغه ګوندونو د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ډېر کار کړی دی. د هلمند چارواکي وایي نن سهار دغه ولایت سولې د سیمه ایزې کمیټې مشر معلم شاه خپل دوه ساتونکو موټر چلونکي سره د وسوالو په کمین کې وجل شوې. په دغه پیښه کې درې کسان ژوبل شوي هم دي. د هلمند د والی ویاند عمر زواک مشال ریډیو ته ویلي د دې کسانو په ډله کې د هلمند د والی مرستیال مسعود بختور هم وو، خو هغه له پیښې روغ رمټ وتلی دی. تر اوسه چا د دغه پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د کابل د سلطان رازی د سکول یو شمیر انجونې د زهرجنو موادو له امله بے هوشه شوې دي. زده کوونکي وایي دغه زهرجن مواد د سکول په ودانۍ کې پاشل شوي وو چې له وجې یو شمیر انجونې بے هوشه شوې دي. چارواکي وایي د پیښې پلټنې پیل کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت دغه خبر تایید کړی. وایي تر دې دمه 40 زده کوونکي روغتون ته لیږل شوي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا حکومت امریکایي حکومت یو مشاورتي اداره وای پاکستان، ایران، عراق، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې له مذهبي ازادیو پکې تر ټولو نورو هیوادونو ډیره سرغړونه کیږي. په دې رپورټ کې افغانستان، آذربایجان، کازاکستان او روس په دوهمه ډله کې راغلي دي چې مذهبي ازادي پکې تر پښو لاندې کیږي. نن په ټوله نړۍ کې د مزدورانو ورځ لمانځل کیږي. د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې په دې مناسبت نن د شیکاګو مزدورانو ته د پیرزوونو وړاندې کولو په لړ کې دستوري او لاریونونه ترسره کیږي. په شام کې د کیمیایي وسلو د کارولو په اړه پوښتنې روانې دي. په ملګرو ملتونو کې د شام سفیر د نهې په ورځ د ملګرو ملتونو نه غوښتنه کړې چې د یاغیانو لخوا د مارچ په میاشت کې د کیمیایي وسلو د استعمالولو په اړه د تحقیقاتو لپاره څیړونکي حلب ښار ته ولیږي. بشار جعفری په وسلوالو ډلو هم تور لګولې چې ګنې دوی کیمیایي وسلې کاروي. نوموړي زیاته کړه، شام د امریکا، برتانیا او د نورو هیوادونو لخوا په هغه تورونو باور نه لري چې ګنې په دغه هیواد کې چرته کیمیایي وسلې استعمال شوې دي. د روس هوایی ترانسپورت هغه ټول پروازونه ودرولي چې د شام د پاسه تیریږي. دا اعلان وروسته تر دې وشو چې رپورټ ورکړل شو د روس د مسافرو یوې الوتکې ته د شام د پاسه د تیرېدو په وخت په میزایل د ویشتلو دړکه ورکړل شوې. دا بندیز د ګل په ورځ لګول شوې او د نوټس اخیستو پورې به لګېدلې وي. انټرفیکس خبري ایجنس په ماسکو کې د سرچینو په وینا څرګندوي چې نامعلومه وسلوالو د دې الوتکې لور ته دوه میزایله ویشتلي وو. دا خبرونه
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې اوریدونکو د دغه ریپورتونو تفصیل اوري. د پاکستانی پوز مشر ویلی دی چې د ترهګرۍ خلاف جنگ د پاکستان خپل جنگ دی. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر دغه خبره تاییدوي او وایي چې د هیواد ځینې سیاسي او مذهبي ګوندونه دغه جګړه د یو بل چا جګړه ګڼي.
زمون ملک داسې چاچی پارٹی شتا، داسې مذهبی علما شتا چې هغه هم دا سوچ کوي چې دهشتګرد او طالبانو سره نورو سره مونږ کوم جنگ کوو. دا د پاکستان جنگ نه دی، دا د امریکا جنگ دی.
د پاکستان درې کڼنخي ګوندونه په یوه وخت کې سره نږدې شوي او وایي چې د طالب پلو وزیر اعظم دراوستلو هڅه کوي. د سیاسي چارو یو څېړنکار د دې ګوندونو یووالي ته څنګه ګوري؟
د دې یووالي د یووالي وجدا ده چې درې واړه سیاسي جماعتونه په دې کې مسایلو سره مخامخ دي. علامتي توګه باندې یو ښه قدم دی. فلحال نه ښکاري چې د دې په نتیجه کې به څه انتخاباتو باندې اثر وکړي.
اونند مزدورانو نړیوال ورځ مانځل کیږي. په پیښور کې مزدور وای کلونه یې خواري مزدوري وکړه خو خورزی په سترګو مونږ لیدل.
په اخبار خرڅوم بس مجبور ما ده سورله سو کالونه او هغه یو سیکل په جنبې نشو بزوم راکو چې لا بس بشوله بسړو بس بیل او کری دی له ورکو او بس.
یو شمیر نو رپورټونه هم اوري لمشال رادیو سروس. ادا هم اوریدونکو د خبرونه اولنی رپورت. د پاکستانی پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ویلی دی چې په ملک کې بټول ټاکنې په یو لسمه مې کیږي او دا چې په دغه لړ کې باید څوک څه قسمه شک ونه کړي. نوموړي چې په راولپنډای ښار کې د پاکستانی پوز په مرکزی دفتر کې یوې غونډې ته وینا کوله زیاته کړې چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ د پاکستان د پوز او د دې هیواد د ملکی ادارو په شریکه جنگ دی. په دغه نور تفصیل له اسلام آباد د احمد الله په رپورت کې ورو.
تیر ماخستن په جنرال هیډ کوارټر پینډی کې یوم شهدا دستوري ته په خپل وینا کې جنرال اشفاق پرویز کیانی وویل چې پاکستان فوج به د خپل وس او صلاحیت مطابق په آئینی حدونو کې دننه پاکې رڼې او پورم نه ټول ټاکنې کولو کې خپل مرستې کوي او ټول ټاکنې به ان شاء الله د روانې میاشتې په 11مه نیټه کیږي. اشفاق پرویز کیانی زیاته کړه،
ملک میں انتخابات کے انعقاد ان شاء اللہ 11 مئی کو ہوگا.
په ملک ټول ټاکنې به ان شاء الله په 11مه مئی کیږي او لا پدې کې اس شک نه دی لارل پکار. زما په نظر کې جمهوریت او امریت پټ پټو نه اصحاب لړزون کې لوبا صرف د سزا او جزا نظام نه بلکې د ولس د اګاهي او شمولیت نه ختمې دي شي. که موږ په لسانی، سماجی او فرقیز تعصب نه پرتا صرف اهلیت او د نتنتی په بنیادونو خپل ووټ استعمال کړو نو بیا به نه خود امریت یې روي او نه د جمهوریت نظام د خامیانو شکایت وي. د ترهګرۍ په ضد جنگ نه متعلق د اشفاق پرویز کیانی وینا وا چې دا د
پاکستان خپل جنگ دی او دا جنگ صرف د فوج جنگ ګڼل منګ انتشار طرف ته بوتللی شي.
اگر ایک گروہ پاکستان کے آئین اور قانون سے بغاوت کرتے ہوئے
یو خاص ڈل دا پاکستان آئین اور قانون نہ بغاوت کی خپل غلط نظریات پر زبردستی پمنگ نافذول غواڑی اور ددی مقصد لپاره د هر چاوی نه تویول نه صرف جائز گنی بلکہ دریاست جمہوری عمل او بی گناہ اولس پزید وسلہ را واخلی نو ددا سو ڈلو خاتمہ کول دو بلچا جنگ دی. د طرح گرے پزید جنگ صرف د پوز جنگ گنل منگ انتشار طرف تا بوت لے لی شی. هغه ټول خلق چې د پاکستان پزید وسلہ راغستی دا په قانی بهیر کې دی واپس شامل شي او دا په داسې صورت کې ممکن ده چې دوی په غیر مشروط توګه د پاکستان ریاست او د دې د آئین او قانون مکمل پاسداری وکړي.
خبریال او سیاسي چارو کارپو امتیاز ګل د ترهګرۍ په ضد جنگ په حق لوایي
پاکستان کې خلک وجل کیږي لګیا دي نو حتمن بیا د پاکستان جنگ دی. مونږ تاریخ ته تک نه دی بکار بکار دا دي چې وګورو چې د دې وجوهات څه دي موجوده حالاتو کې او دا ترهګر څوک دي. آیا پاکستان منی دي که نه منی د پاکستان آئین او قانون منی که نه منی؟ که دی نه منی نو حتمن بیا د دې خلاف جنگ بکار دی د دې مخنیوی بکار دی. او زما خیال دې باندې خو هیڅوک هم شک نه لري او دا ډېره خبره ده چې د پاکستان او عسکرو مشر هم دا خبره کوي چې دا جنگ اوس د ټول پاکستان جنگ دی تش د مغرب یا تش د پاکستان عسکرو جنگ نه دی.
امتیاز ګل وایي چې اشفاق پرویز کیانی د خطاب نه دا خبره واضح کیږي چې حکومت دې خپل کار په ښه ډول ترسره کړي چې نه صرف د ملک اولس خوشاله وي بلکې ملک جمهوری نظام هم وده عمومی.
تر کومه پورې چې یو حکومت خپل فرایض زیاده نه کی نو تر هغه وخت پورې د خلکو اعتماد نه پیدا کیږي، خلکو اطمینان نه کوي او د سې د ټول د ادارې چیری او ریاست کې د هغه ترمنځ مفاهمت نه پیدا کیږي. نو دا غي مطلب زما خیال دی ډېر کار هم د کو چې حکومت ته بکار دی پارلمان ته چې خپل کار دی خو کې په دې طریقه دی چې خلک ته خوشحال شي، د خلکو ته انصاف ملاو شي، خلکو ته ریلیف ملاو شي. نو دې علاوه خو زما ګمان نه کوم چې نور اشاره وکړي.
یاد دی وی چې د تیر میاشتې په نهشتمه نیټه د جنرال اشفاق پرویز کیانی په مشرۍ کې د کور کمانډرانو اجلاس شوی و چې په کې د راتلونکو ټول ټاکنو دوران په پولینګ سټېشنو د فوج ځای په ځای کولو د پلان منظوري هم ورکړی شوی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې د پاکستان غټ سیاسي او مذهبي ګوندونه د دې هیواد د پوځ د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی دا خبره چې د انتخاباتو پر وخت کولو او د جمهوري عمل پر مخ بیولو کې به پوځ مرسته کوي استایي، خو ځینې سیاسي او مذهبي ګوندونه بیا د نوموړي له دې خبرې سره چې د ترهګرۍ پر ضد روان جنگ د پاکستان خپل جنگ دی اختلاف لري. له پیښوره شبیر جان په دې موضوع رپورټ لري.
دا عوامی نیشنل ګوند سینیټر حاجی عادل مشال ریډیو ته په دې حق لول چې په انتخاباتو کې د پوز د مرستې بیان د ستاینې وړ دی. ولې دوی ویل چې مهمه خبره د تقریر دا وه چې هغوی په هغې ګوندونو او په هغې عناصرو باندې دا په ډاګه کړه چې د ترهګرۍ په ضد جنگ د پاکستان خپل جنگ دی او پردی نه.
خبره کوم هغه وکړو هغه کې بعض خلک اوس هم دا سوچ کوي چې دهشتګرد خلاف مونږ کوم جنگ کوو، آیا دا د پاکستان جنگ دی یا نه جنگ دی؟ دا خلکو ته کوم ته فشار دی، هغه ډېره واضح دی چې زمون ملک کې داسې کسان شته، داسې سیاسي پارټۍ شته، داسې مذهبي علما شته چې هغه دا سوچ کوي چې دهشتګرد او طالبانو سره نورو سره مونږ کوم جنگ کوو. دا د پاکستان جنگ نه دی، دا د امریکا جنگ دی. دا اسټیټ د پاکستان نه مني، آئین د پاکستان نه مني، د پاکستان قانون نه مني او په عملم د پاکستانیانو باندې کوي.
بلخو هم په دې اخلاق د جماعت اسلامي د ان ایچ په گیوشتم د بنونه د قامی اسمبلی امیدوار پروفیسر ابراهیم وایي کچره دا جنگ د پاکستان خپل جنگ دی نول بیا مونږ د بهر ملکونو نه امداد غواړو. نو مول جاتوي
سودی خبره خدا دا چې د فوج د طرفه وضاحت اړو ضرورت نو په دنیا کې جمهوریت ملکونو کې فوج د خبره د سره کول نشي. خو زمونږ مخصوص حالات دي او دغه حالاتو په شي نظر مونږ د بیان ته په نظر ګورو او کچر ته زمونږ جنگونو کې اني فیر نه زما سوال دا دي چې مونږ کوالیشن سپورت فند ولې غواړو چې خپل جنگ نه په خپل جنگ غوړې په خپل خرج کړي؟ بیا خو دې نه ثابتېږي چې مونږ د کرایې سلایان یو.
تا کوز دیر نه د قامی اسمبلی انې سلور د شمنه د پیپلز پارټي امیدوار او پخوانی وفاقي وزیر مملکت ملک عظمت وایي چې د پوز سر لخکر د بیان سره د ډېر خلکو د ذهنونو نه هغه اندېښنې او شکونه ختم شول چې ګنې الیکشن به کیږي یا نه.
کم بیان بیگانه را غلی دی دا اغی سرا اغا طول چی کمی پراپیگنڈی و وسوسی دا خلق و پزرونو که وی چی اسی نا دا الیکشن ملتوی شی اغا وسوسی هم ختم شوی او پا قوم کی یو اطمینان را غی او پا جمهوری قوتونو کی هم یو اطمینان را غی
دارنگ دا پاکستان تحریک انصاف دا صوابی زلی سخا دا صوبائی سمله امیدوار اسد قیصر وای چی دا دوی گون پدی بانی خخ کار موقف تی چی دا ترهگره پزد چی روان کم جنگ دی دا دا پاکستان نا بلکه دا پردی جنگ دی او دا چی دا پوز دا مشر لخوا انتخاباتو که دا الیکشن کمیشن مرست کول دا ستاین ورد دا
مونگ دا واو چی بیلکل دا جنگ دا مونگ جنگ نده دا دا امریکی جنگ دی دا غیب واجب اندل تا دا حالات جور شو 2004 کی اپریشن شروع شده دی دا غیب نفس پکار دا جلی در ملک کی امن ناغلی وی سکون ناغلی وی دا بحر چی کم دا مونگ دا وقت دا غروان دی مختلف محاضر مرکل بطر مونگ اتحاد کرده دی دی نبا وطل غواری
یادون ورد دا چی هم پدا حق لبانده دا جمعیت علماء اسلام فلرمان دلی دا خکت دیرنا دا قامی سمله این سلور دیشمنا امیدوار مولانا گلنصیب هم مشال لیدو تا ویل وی هم دا پوز دا مشر دا سرلخکر حق بیان سره اختلاف کی چی گنی دا ترهگره زد جنگ دا پاکستان خپل جنگ دی شبیر احمد جان مشال لیدو پیخور
مشال ریدیو دا مینی او رنا زیر
اوریدونکو په کراچۍ کې د پاکستان د کیړنخي ګوندونو د مهمو مشرانو غونډه شوې ده په غونډه کې ویل شوې چې هڅې روانې دي پاکستان کې غیر منصفانه انتخابات وشي او یو طالب پلوه وزیر اعظم راوستل شي په یاد خار کې د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی دغه غونډې ته ورغلی او په اړه دا یو رپورت موږ ته را لېږلی دی
د پاکستان کړن اړخو ګوندونو عوامي نېشنل ګوند متحد قومي موومنټ او پیپلز پارټۍ د چارواکو وینا ده چې په پاکستان کې د ترهګرو او د هغوی پلویانو ته د واک سپارلو سازش روان دی او هڅه کیږي چې طالب پلوه وزیر اعظم راوستل شي د یادو درې وړو ګوندونو مشرانو دا خبرې تیره شپه په کراچۍ کې د ایم کیو ایم ګوند په مرکز 90 کې د ګډې غونډې وروستو خبریالانو سره په ویناو کې وکړې په دغې غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند د سند څانګې مشر سنیټر شاهی سید د پیپلز ګوند رهنما او د کورنیو چارو پخوانی وزیر رحمان ملک او د ایم کیو ایم ګوند مرستیال کنوینر فاروق ستار هم ګډون لرلو غونډې ته په وینا کې د ایم کیو ایم ګوند مشر چارواکي ډاکټر فاروق ستار وویل چې په پاکستان کې د 2013 په ټاکنو کې درغلیو ته لار هوارېږي نوموړي په دې کار کې د پاکستان او نړیوال اسټبلیشمنټ ککڑ و بللو
اور یہ ہم تینوں جماعتوں کی جانب سے یہ مطالبہ ہے
دے وائی منگ درے وڑ گندونا دا غختن کوو چخ پلوا کے او پا انصاف ولاڑے ٹاکن دی تر سرشی پا دے لڑکے دا ٹاکنو کمیشن نگران حکومت او قانون نافذون کو ادارو لپکار دی چخ پلی خپلی زیمواری پورکڑی غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې مشر سنیټر شاهی سید په خپله وینا کې وویل چې دوی د ترهګرو د بمی حملو څخه نه ویریږي هغه وویل د بمی حملو مقصد د لیبرل او روښان فکره قوتونو لپاره د پارلمان مخه نیول او د ترهګرو پلوي ګوندونه پارلمان ته رسول دي د نوموړي په وینا که داسې وشول نه د پاکستان راتلونکی د غیر یقیني صورتحال سره مخ کېدلی شي سنیټر شاهی سید په دې اړه مشال رډیو ته وویل
چدغه انتها پسند په پارلیمنت کې متدکینی نو د پاکستان په اړه کې بحث تاسو سوچته زه بالکل کلیر پرې باندې پوهم چې د مثال په سیم لایک د افغانستان د 9/11 نه پس پوزیشن او دا بین الاقوامي دنیا ته یو دشرګرد مل بخون شي او بین الاقوامي دنیا به بیت الله سلامي کې دي چې بین الاقوامي دنیا په پابندې مو لګي بیا موږ ته مشکلات نور جوړوي چې دا خو به تاسو یو دشرګرد مل ته او تاسو ټول دنیا ته خطر ده ندی سر ٹیکنالوجی سے دا ندی سر وسائل سے دی ندی سر معلومات سے دی ندی پر دنیا کی نہ وہ سیدو سروا طریقہ سے دا نہ چاہتا تم نہ مفلج ہے چاہتا تو بل پک پو ولا رہے نہ تو تڑیا نے سر برابر ہے
غونډې ته د کورنیو چارو پخوانی مرکزی وزیر او د پیپلز ګوند رهنما رحمان ملک هم وینا وکړه او زیاته کړه که د پنجاب حکومت د وسلوالې ډلې لشکر جنگوی په ضد عملیات کړی وي نو نن به د کراچۍ په ګډون د پاکستان په نورو برخو کې د ټاکنیز کمپین په مهال بدامنی نه وي دی وایي دوی غواړي یو طالب پلوه وزیر اعظم راولي دا د ترهګرو لخوا د پاکستان د ماتولو په ضد یو سازش دی په یاد غونډه کې د درې وړو ګوندونو مشران په دې سره سلا شوي چې د ترهګرو په وړاندې به خپلې سیاسي مبارزې ته دوام وربخي ظفر کریمی مشال رډیو کراچۍ
اوریدن کو د تحریک طالبان پاکستان لوري له بریدونو سره مخامخ عوامي نیشنل پارټي پیپلز ګوند او متحد قومي موومنت په ګډ خبري کانفرنسونو کولو سره یو بل تنیس دي شوې دي. دې ګوندونو د کراچۍ په خپل پرونی ګډ خبري کانفرنس کې تورو لګاو چې نړیوال او پاکستانی اسټابلیشمنت د روشن فکر ګوندونو له انتخاباتو د بهر ساتلو سازش کوي. طالبانو د درې واړو ګوندونو په غړو امیدوارانو د بریدونو سلسله جاری ساتلې ده. پښتنه دادا چې د دې ګوندونو یو ځای کېدل کوم اهمیت لري یو کنه، د جواب لپاره یو ورو د عبدالحی کاکړ دا رپورټ.
د عوامي نیشنل پارټي د سند مشر شاهي سید، پیپلز پارټي یو مشر رحمان ملک او د متحده کومومنت د مشر ډاکټر فاروق ستار پرونی خبري کانفرنس د یو لسمې تور انتخاباتو لمخه په سیاسي حواله ډیر مهم پرمختګ بلل کیږي. درې واړه ګوندونه دا وخت د طالبانو په نقشه دي او په دې وروستیو کې په سو بریدونو کې تر 50 زیات غړي وژل شوي دي، خو بل خوا نور ټول سیاسي ګوندونه په خلاص مټ مهم چلوي او لبریدونو سره نه دي مخامخ. د عوامي نیشنل پارټي د خیبر پښتونخوا مشر افراسیاب خټک مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې دا سبري شي له انتخاباتو وروسته به دغه درې واړه ګوندونه ګډه مبارزه پیل کړي.
دا خبره چې کومه دي نه دا کړي، خو چې دې خبرونه جوتي اقدار چې انتخاباتو نورستو دې وګوري چې کدا انتخابات دغه سي غیر منصفانه یو طرفه او ځدی ګوندونو په حق کې او ځدی ګوندونو په مخالفت کې مداخلت شو، بیا به دې انتخاباتو نه پس یو لایې عمل جوړي او ګوري په چې په ګډه باندې سکول شي. نو زه په خپل تعبیر مهم پرمختګ دی او د پاکستان په سیاست کې وو د دې راتلونکي وخت کې ډېر لوی اثرات.
په پېښور کې د سیاسي چارو کارپو خادم حسین د درې واړو ګوندونو رایوځي کېدل مهم ګام بولي او وايي اوس په پاکستان کې د ګوندونو ترمنځ یو واضحه نظریاتي کرښه راکچل شوې ده.
د اوسنی انتخابات په دې حواله ډېر لوی اهمیت لري چې یو غړی ته هغه خلک چې هغه د مرکزیت او د اشرفیت او د امریت په یو شکل کې په مخ کې بوزي یا مذهبي پاپایت په یو شکل کې مخ کې بوزي، او بل غړی ته هغه خلک دي چې هغه لا مرکزیت او عوامیت او جمهوریت په مخ کې بوزي. نو د پاکستان پیپلز پارټي، د عوامي نیشنل پارټي او د متحده قومي موومنت یو ځای کېدل د بهر حال د یو داسې مفکوري په حواله یو ځای کېدل دي چې هغه یو خاص قسمه داسې پاکستان غواړي چې هغه کې عوامیت وي، جمهوریت وي او لا مرکزیت وي.
په پاکستان کې یو شمېر کارپوهان متحده قومي موومنت، عوامي نیشنل پارټي او پیپلز پارټي ته مشوره ورکوي چې په کار دی په خپلو کې انتخابي اتحاد وکړي. خو د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وايي اوس د اتحاد وخت نور تیر شوی دی.
دا څنګه ښکاري چې د دې د ناسکه کې د نو دایو انتخابي اتحاد په دغه سیاسي مسایلو باندې د دې یو والد دی او هغه وجدار چې درې واړه سیاسي جماعتونه چې د نو د یو مشکلات او امنیتي مسایلو سره مخامخ دي کم او زیات، خو بیا هم د ما په خیال باندې یو علامتي توګه باندې یو خو قدم دی. فلال فوري تور باندې موږ د دې څه دوه ورځو کې څه فوري اثر نه ښکاري چې د دې په نتیجه کې به چې د انتخاباتو باندې اثر وګوري.
خپل افراسیاب خټکم وايي انتخاباتو ته ډیر کم وخت پاتې دی او انتخابي اتحاد ممکن نه دی. البته د پوینا په مقامي سطح د درې واړو ګوندونو خواخوږي له یو بل سره مرسته کولای شي.
د فاټا د انتخاباتي امیدوارانو سره خبرې اترې. مشال لډیو د فاټا د انتخاباتي حلقو د امیدوارانو سره مخامخ خبرې کوي. د هر حلقې د امیدوارانو نظریات او ترجیحات د امیدوارانو ترمنځ په مناظره کې. هر ورځ د سلورو 15 بجو په منځ کې ل مشال ریډیو نه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډاون د انتخاباتي هلو ځلو پر مهال په بلوچستان کې د امنیت لپاره د پوز پر ګمارل کېدو یوه اداریه لیکلې ده. د دې ادارې په یو برخه کې راغلي دي چې باید تر ټولو زیات ځپل شوی خیبر پښتونخوا هم له پامه ونه غورځول شي او د وسلوالو طالبانو پر ضد هم باید عملیات وشي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې ادارې غټکی تاسو ته وړاندې کوي.
ادارې لیکي په بلوچستان کې تر انتخاباتو وړاندې د پوز ګمارل په دې صوبه کې د سکیورټي اسټابلیشمنت متنازع کردار ته په کتو سره یو ځنډیدلې او ګران پریکړه. د ادارې په لیکنه لدی سره چې یاغیانو د کومې کچې دړکې ورکړې دي، نو په دې صوبه کې د انتخاباتو پر مهال د امنیت په ساتلو کې باید د پوز د کردار هرکلی وسي. دان ورسپانه لیکي د بلوچستان په یولس حساس زلو کې د پوز ګمارل کې د دوشنبه په ورځ پیل سو او د سې شنبه تر ماښامه تر نورو یو شمیر زلو هم ورسېدل. د ادارې په لیکنه د پوز ګمارل د دواړو یعنی جمهوری او د جمهوریت ضد قوتونو ته یو پیغام وو. ادارې زیاتوي په بلوچستان کې هغه عناصر چې له پاکستانه ازادي غواړي د هغو ملتپالو هم پر ضد دي چې په راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخلي. د ازادي غوښتونکو بلوچانو د بریدونو لارو چارو او په انتخاباتو کې د برخه اخیستلو لپاره د خاصو ګوندونو هوډ دې انتخاباتو ته لا ډیر ارزښت ورکړی دی. ادارې لیکي تیری کې طالبان پاکستان په خیبر پښتونخوا او کراچۍ کې هم امیدواران او انتخاباتي دفترونه په نښه کړي دي. وسلوال طالبان شای له بلوچ ازادي غوښتونکو سره هیڅ تړاو ونه لري، هغه ځکه چې د بلوچ ازادي غوښتونکو تګلار پر مذهب نه دی ولاړه، خو دوی دواړه په پاکستان کې د انتخاباتو خلاف دي. د ادارې په لیکنه نو په داسې حال کې باید د پوز شتون نه یوازې د بلوچ ازادي غوښتونکو بلکې د طالبانو مخه هم ونیسي، او په عین حال کې انتخاباتي امیدوارانو د هغوی د ګوندونو غړو او د پاکستان د انتخاباتي کمیشن کارکوونکو ته د خوندیتوب احساس ورکړي. خو بیا هم پوز ته پکار ده چې په ورکړل سوي چوکاټ کې دننه واوسي او ځان د انتخاباتو تر خوندي کولو محدود وساتي او یوازې تر 15 مئی پورې هلته پاتې سي. ادارې پر مخ لیکي همداسې خیبر پښتونخوا او کراچۍ هم پاملرنه غواړي، بل یو صبح هم دومره نه ده ځپل سوی لکه خیبر پښتونخوا. دان روسپانه د ادارې په پایل کې لیکي د ترهګر بریدونو مخنیول به د ټولو ګوندونو او امیدوارانو لپاره د هلو ځلو کولو لپاره لار هوار کړي.
د یولسم مئی انتخابات
د انتخاباتو په حق لاستاسو پښتنې
د کاندیدانو ځوابونه
تبصری او مرکی
هر ورځ لمشال ریډیو.
او اوس یو بل موضوع تر زور دونکو، نن چې د مزدورانو نړیوال ورځ مانځل کیږي، اول خان کاکا رخصتی نه لري او په ګرد په خبر کې په خپل زوړ سایکل ګرځي اخبار ناری وهي. نوموړی و اولادونه لري او د وی ورځې دیاړي 2500 روپۍ ده. د مزدورانو د نړیوال ورځ په مناسبت په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال اصرار اتل دا یو رپورت برابر کړی دی.
دغه د اول خان کاکا دی چې په ګرد پیښور کې په خپل زوړ سایکل ګرځي اخبارونه خرڅوي. نن چې په ګرد نړۍ کې د خواریکښو مزدورانو ورځ ده، خو اول خان کاکا نن هم رخصتي نه لري او بچولا د سیرولو ګټلو لپاره اخبار ناری وخی ګرځي. د خواریکښو په دغه ورځ اول خان کاکا مشال ریډیو ته د خپل پامیل او ځان په حق له صدا سي وایي.
پیښور په دایښ سن پنسر کې مې دادا او ابي واده کړی دی. یو کال بعد زه شوم 44 زما عمر دی، وہ بچیان دی دو اسکول وی، یو پنځم کې دی یو پوم کې دی، یو ناصر دی یو امان ګل دی. دو اخبار خرڅه یو هغه نور مزوري کوي د سپلو کار کې کالیګران دي فاران، خو په دغه باندې گزاره نه کیږي. کور د کرې دی 2000 روپۍ کرې ورکوم او 500 د ګټ بجلی بل 3000 روپۍ ورکوم فرمنډ.
دوی زیاتوي چې په سوار لس کال مزدوري کې خپل زوړ سایکل هم نوې نکو.
په اخبار خرڅوم بس مجبور ما دی سوار لس کالو نه، او هغه یو سایکل پکې نوې نشو بزوم رکو چې لا بس بشوله بسلو بس بیل او کری دی لا ورکو او بس سایکل پکې نه ویل شو.
اول خان کاکا مشال ریډیو ته وایي چې 2500 روپۍ ورته د ورځې مزدوري پاتې کیږي.
اخبار کې هغه 2500 روپۍ زما ورځ ده، نو دې سره ته وایي دې سره بزس کوم بجلی بیل او کری هغه دی. وکیلان ته ودرګه ما یو رال سل راکی بل 50 راکی بس هغه جیب کې واچوم پاغه زما پای الله روانه کړی ده. سور لس کال و شو چې اخبار خرصومه اسم ته جوړ نکړم.
دی وایي چې د اختر پورز هم چټی نه کوي.
د اختر پورز باندې اخبار راوړم او د اختر په دویم او پدریم په زمونږ اخبار شوټي اخبار نه، نو بیا د مجبورین شوټي کوم کنه داسې شوټي زنه کوم. نن د مزوران ورځ خو زه مجبور یم زه راوځم چې بچی او کور را بغاړه دي چې سر وړو غټم.
کله چې مو د اول خان کاکا نو پختل چې د پیښور په نام نه حالاتو کې په ګرځېدو او مزدوري کې سکمه راغلي، نو دوی راته دا سکړه
ډیر خلک راته وای نو د مرګ خو پته نه لګي. او زمو خو شهادت مرګ دی، شهادت مرګ پدې دی چې مو خپل مرګ نه یو خبر په جلسو جلسونو کې ګرځو اخبار خرڅو.
اول خان کاکا د مزدوران مشرانو په نوم د خپل وینا تر څنګ د خپل ناروغي او خاطره هم یادوي. وای
مخکې بیمار شوی وم، درې ورځې په کټ باندې پروت وم، موټر سایکل د شاته نه والی وم، غلطۍ نه بس وای کاکا خیر دې خپه نه شي، بچو ته به مې ویلې چې بس سوال کوي خیر غواړي او ګرځي. مزدورانو ته خو به همدغه ویم کنه چې په ځان باندې نه حرم تېرې، داسې هم پکې شته، داسې ورځې را باندې خامخا راغلي چې د یو ټایم مې شته او د بل ټایم مې نشته.
د یادولو دا چې نن په ګرد نړۍ کې د خواریکښو ورځ نمانځلی شي چې په دغه ورځ رخصتي وي، ولې د ملک د نورو برخو غوندې پېښور کې هم خواریکښ له دغې ورځې ناخبره مزدورۍ کوي، چې یو پکې هم اخبار خرڅوونکې اول خان کاکا دی. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو د مازیګر 15 بجې کیدونکې دي، زمونږ همکار فرخنده وزیر د سټوډیو ته راغلی ده، نو له دې بعد خبرونو لنډی سور.
د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کانی ویلي د ترهګرۍ خلاف جنگ صرف د پوز جنگ ګڼل به دغه هیواد د ګډوډۍ اړخته بوزو زیاتې کړه. انتخابات به په خپل نیټه ترسره کیږي او پوز به د صفا او پرامن انتخاباتو لپاره خپل پوره کوشش کوي. عوامي نېشنل ګوند متحده کامی موومنت او پیپلز ګوند غړو ویلي په پاکستان کې ترهګرو د هغوی پلویانو ته د واک سپارلو سازش روان دي چې یو طالب پلو وزیر اعظم راوستل شي. د هلمند چارواکي وایي نن سهار د دغه ولایت د سولې سیمایز کمیټې مشر معلم شاه ولی له خپل دوه ساتونکو موټر چلونکو سره د وسوالو په کمین کې وجل شوی. د کابل د سلطان رازی په سکول کې نن زهرجن مواد پاشل شوی وو چې یو شمېر زده کوونکي بې هوښه کړی دي. د امریکایي حکومت یو مشاورتي ادارې وايي پاکستان، ایران، عراق، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې له مذهبي ازادیو پکې سرغړونه کیږي. نن په ټوله نړۍ کې د مزدورانو ورځ لمانځل کیږي. په ملګرو ملتونو کې د شام سفیر د نهې په ورځ د ملګرو ملتونو نه غوښتنه کړې چې د یاغیانو لخوا د مارچ په میاشت کې د کیمیاوي وسلو د استعمالولو په اړه د تحقیقاتو لپاره څیړونکي حلب ښار ته ولیږي او د روس هوایي ترانسپورت هغه ټول پروازونه ودرولي چې د شام د پاسه تیریږي. انټرفیکس خبري اجانس په مسکو کې د سرچینو په وینا څرګندوي چې نامعلومه وسلوالو د دې الوتکې لور ته دوه میزایله ویشتلي.
د یو لسم مې انتخابات
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې موږ ستاسو لپاره د پاکستان کې دروازه انتخاباتو په اړه ځینې ریپورتونه او تبصره راوړی دي. د پاکستان په قبایلی سیمو کې د راتلونکو انتخاباتو پر مهال د دغو سیمو پولیټیکل چارواکي د ریټرننګ افسرانو په توګه ګمارل شوی دي. دا په داسې حال کې دا چې د ملک په نورو برخو کې دغه دنده د عدلیې چارواکو ته ورپغاړه کړل شوې ده. د قبایلی سیمو کاندیدان او کارپوهان وایي چې د پولیټیکل چارواکو د څار لاندې انتخابات به بې طرفه نه وي، خو د الیکشن کمیشن چارواکي بیا وایي چې له دغسې کولو پرته ورسره بل کوم انتخاب نه. پر دې موضوع زموږ همکار ګلیاز دا یو رپورټ جوړ کړی دی.
په پاکستان کې د مئی د 11 منټې د انتخاباتو لپاره د هیواد په ټولو برخو کې د عدلیه چارواکي د ریټرننګ افسرانو په توګه نومول شوی دي. خو د قبایلی سیمو په وو ایجنسو کې به پولیټیکل ایجنټان او مرستیالان د ریټرننګ افسرانو په توګه کار کوي. د الیکشن کمیشن ویب پاڼې تر مخه د وو ایجنسو د 12 قومي اسمبلیو حلقو کې 309 کاندیدانو ترمنځ مقابله ده. که څه هم په قبایلی سیمو کې سیاسي اصلاحات راوستل شوي دي، خو زیاتره کاندیدان په آزاد حیثیت کې ولاړ دي. د قبایلی جنسو زیاتره کاندیدانو او ځای خلکو د پولیټیکل چارواکو د ریټرننګ افسرانو په هیڅ ټاکنه تر نیوکو لاندې راوستي ده. د خیبر ایجنسی حلقه ان اے 45 نه یو آزاد کاندید تاج محل له مشال لډو سره په خبرو کې وای چې پولیټیکل چارواکي د خپل خوخي کاندیدانو مرسته کوي او په قبایلی سیمو کې د انتخاباتو نتیجې له مخکې نه ټاکل شوی.
څومره امیدواران چې کوم دي هغوی مخکې نه ټکس کړي دي، هغوی باقاعده هغوی سره خبره شوې ده، د خرید و فروغ خبره شوې ده. سوال پیدا کېږي دلته آزاد الیکشن وشي، ځکه موږ بار بار دا چیغې وهو چې کومه پولیس څنګه په ټول ملک کې د عدلیې په نگرانۍ کې الیکشن وشو، که دا الیکشن
دا آزاد کاندی تاج محل په خبره قبایلی سیمو ته د سیاسي ګوندونو اکټ راغلی دی، خو د دې د سار لپاره یې پروګرام نه دی راوړل شوی. بلخوا په اسلام آباد کې خبریال او کارپو سلیم صافی وای چې د دې هر څه ذمہ وار الیکشن کمیشن نه بلکې حکومت دی. په قبایلی سیمو کې پولیټیکل چارواکي هم جج دی، هم انتظامی مشر دی، هم د امن او امان او هم د ترقیاتی کارونو واک اختیار د هغه په لاس کې دی. سلیم صافی زیاتوی چې په قبایلی سیمو کې د عدلیه نشوالي له کبله پولیټیکل چارواکي بعد د ریټرننګ افسرانو کار کوي.
د خلکو دا ګیلا یا یره پر ځای را چې دغه خلک به طرفه نشي پاتې کېدلی، ځکه چې هغه د گورنر او د حکومت ماتحت دی، هغه د هغه مقرر شوي کسان وي، او څنګه چې نور انتظامی افسران هغه ایگزیکټیو ته محتاج دي، نو دغه راز هغه هم گورنر ته او د گورنر سیکرټریټ ته محتاج دي. نو یقینا چې هغه د جج په شان باندې به طرفه نشي پاتې کېدلی، خو د دې خبره هم د الیکشن کمیشن سره اختیار وو چې خصوصي انتظام د قبایلی سیمو د پاره کړی وي.
بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن د قبایلی خلکو دغه اندېښنې بے ځای بولی. د کمیشن یو چارواکی خورشید عالم له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې پولیټیکل چارواکی یو مهم او ذمہ وار کس وي، او په دغه سیمو کې دوی سره بل لار نشته.
په فاټه کې موږ دا پرابلم دی چې لکه هلته داسې نور څو افسران نشته چې کوم دا هغه دونه پاور دي، نو مجبور موږ هغوی د کو ریټرنینګ افسران کو ریټرنینګ افسر داسې رول نه دي چې سره او په هغه د پاسه لکه ډیسټریکټ ریټرنینګ افسر دی، هغه د پاسه الیکشن کمیشن دی، هغه باقاعده مانیټر کیږي، کتلی کیږي، کو چاته سو کمپلینټ نو اپیل ټریبیونل دی، نه د پر الیکشن ټریبیونل دی. ریټرن یا سر داسې سرور نشي کولای چې کم کې د چا سره سو مطلب سو ظلم زیاتی او کی یا سو ناجایز او کی.
دا الیکشن کمیشن چارواکی خورشید عالم په خبره د ریټرننګ افسرانو کاردان دی چې پر انتخاباتو اثر انداز شي، خو بلخوا د قبایلی سیمو خلک او کاندیدان په دې اندي چې انتخاباتو لپاره باید ځانګړي ګامونه پورته کړی شوي وي، او د پولیټیکل چارواکو پر ځای عدلیه ته دا کار سپارل شوی وي.
د یولسم مې انتخابات
د انتخاباتو په حق لاس تاسو پوښتنې
د کاندیدانو ځوابونه
تبصری او مرکی
هر ورځ لمشال ریډیو
اوریدم کول. پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې دی ایکسپریس ټریبیون خپلې ویداریا د تحریک طالبان پاکستان لخوا د هیواد د انتخاباتي کمپاین د پنخه کولو مسلې ته ځانګړې کړې ده. په ویداریا کې ویل شوی طالبانو د پاکستان پر هغه سیاسي ګوندونو حمله تیز کړې دي چې د دوی پر ضد د پاکستانی پوز د عملیاتو ملاتړي ول. د یادې ورسپانې د ادارې غټکی له ما هارون بچاووري ایکسپریس ټریبیون رسپانه په خپل ادارې کې لیکي دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده چې د پاکستان انتخابات د ناقانونه ګرځول شوي وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان لخوا څارل کیږي. رسپانه زیاتوي موږ انګیرله چې ګوندې د پاکستان د راتلونکو انتخاباتو چارې به د الیکشن کمیشن او د هیواد د سرپرست او غیر جانبدار حکومت په لاسو کې وي، خو حالات داسې وحت رسیدلي چې تحریک طالبان پاکستان فیصله کوي چې کوم ګوند به انتخابات کوي او کوم به نه کوي. ورسپانه د یادې وسلوالې ډلې لخوا د جاري کړل شوي وروستي بیان په حواله لیکي چې په پاکستان کې د روشن فکر او سیکولر نظریو لرونکي ګوندونه د طالبانو د بریدونو ښکار دي. په تیره هغه سیاسي ډلې چې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د عملیاتو ملاتړي ول. ورسپانه کاږي په پاکستان کې پیل شوي انتخاباتي کمپاین دغه هیواد تقسیم او ویني ویني کړ. د پنجاب غټې سیاسي پارټۍ په خلاص مټ دغلته ټاکنیز فعالیتونه ترسره کوي، خو په پاتو دریو وړو صوبو کې انتخاباتي کمپاینونه په نښه شوي دي چې پکې د وژل شو خلکو شمیر په تیرو دوو اونیو کې څلوېښتو ته رسېدلی دی. د دې په نښه شو ګوندونو له ډلې څخه عوامي نېشنل ګوند تر ټولو زیات اغېزمن شوی چې د تیرو څو کلونو په موده کې خپل څه د پاسه اووه سوه غړي او د سرسړي له لاسه ورکړي دي. د ورځپاڼې په لیکنه په سند صوبه کې بیا د متحده قومي موومنټ په نوم ګوند د طالبانو د بریدونو ښکار شوی دی. غړی یې وژل شوي او پر انتخاباتي دفترونو یې حملې شوي دي. پاکستان پیپلز ګوند هم د طالبانو له غیظ او غضب سره مخامخ دی او مشرتابه یې د خپل امنیت له پلوه اندېښمنه ده. د ورځپاڼې په ادارې کې وړاندې راغلي تحریک طالبان پاکستان په زغرده ویلي چې د یوه سیکولر او جمهوري طرز حکومت مخالفت کوي، او ملګری ډلې یې القاعده له وار د مخه په ډاګه کړی چې د پاکستان آئین غیر اسلامي دی. په ادارې کې وړاندیز شوی چې د پاکستان سیاسي قوتونه باید په دغه هیواد کې جمهوریت ته د ورپې خطر پر وړاندې یو موټی شي. ادارې په عین وخت کې د پاکستان د ځینو سیاسي ګوندونو لخوا د انتخاباتي کمپاین پر مهال د طالبانو د تشدد نه یادول غندي او زیاتوي چې د دوی دغه چوپتیا به په پاکستان کې د جمهوري نظام ودې ته زیان ورسوي.
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
اوریدونکو رویټرز خبری ایجنسی لیکلی تحریک طالبان پاکستان پنجاب کې حمله نه کوي خو په خیبر پختونخوا او کراچۍ کې په ښکارا خپل ترهګریزو بریدونو کې ماشومان خځې او نور خلک وژني. په لیکنه کې راغلی د پاکستان پر راتلونکو انتخاباتو کې دوه مهم سیاستوال عمران خان او نواز شریف د خلکو په وژلو خاموش دي او د طالبانو غندنه نه کوي. بشیر ګواخت د مقاله غټکی وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکلی پاکستان کې راتلونکو انتخابات ځکه ډېر اهمیت لري چې د دې ملک په تاریخ کې په لومړي ځل یو جمهوریت حکومت خپل 15 کاله پوره کړل خو بل حکومت ته د جمهوریت واک سپارلو دا سفر په دې وروستیو کې خونړی او بریدونو په وینو لړلې. لیکوال ماریا مکډونلډ وایي یو پلار به وغواړي چې د مئی په اوله نیټه د رایو اچولو تاریخي ورځې د کتلو لپاره خپل ماشوم د ځان سره بوزي خو دا ویره به هم ورسره وي چې واپس به کور ته ژوندی راشي او کنه. لیکوال زیاتوي تحریکی طالبان پاکستان د خپل پخوانی اعلان او خبرې د عملی کولو په لړ کې پیښور کې اغیز لرونکي عوامي نېشنل ګوند کراچي میشته متحده قومي مومنټ او سن کې مضبوطی جرړې لرونکي پیپلز پارټي باندې بریدونه کړي. د لیکوال په وینا د پاکستان په نورو برخو کې د بمی حملو معنا دا ده چې د انتخاباتو نتیجې به تر ډیره د پنجاب په رایو ولاړې وي. دلته د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ او پخوانی کرکټ لوبغاړي عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف پاکستان ترمنځ د سختې مقابلې تمه ده. رویټرز خبری ایجنسی لیکلی د عمران خان تحریک انصاف او د نواز شریف مسلم لیگ دواړه ګوندونه د طالبان لپاره په نرمه رویه لرلو مشهور دي او پنجاب کې هغه تشدد نشته چې طالبان یې په نورو ځایونو لکه خیبر پختونخوا او کراچۍ کې د حملو له لارې رامنځته کړي. په مقاله کې راغلی هغه څوک چې له پنجاب بهر وژل کیږي هغه د هغه انتخاباتو لړ کې قربانیږي چې آخري فیصله به یې دوی نه کوي. لیکوال لیکلی په داسې حال کې چې طالبانو ښکاره ویلي دوی پاکستان کې د خپلې خوښې شریعت نافذول غواړي او د جمهوریت خلاف دي خو بیا هم پاکستانیان په دې خبرې وخل نه دي چې آیا ترهګري د دوی خپله جګړه ده او کنه. ډیر خلک فکر کوي چې د وسلوالو تشدد افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د جګړې او په قبایلي سیمو د ډرون بریدونو رد عمل دی خو دوی په دې هیڅ سوچ نه کوي چې طالبانو هیڅکله نه دی ویلي چې که ډرون بریدونه ودرېږي او پاکستان د امریکا سره اړیکې کمی کړي نو دوی به له تشدده لاس واخلي. طالبان وایي دوی پاکستان په خپل طریقه چلول غواړي خو سره له دې هم نه عمران خان او نه نواز شریف طالبان غندلي. مریا مکډونلډ د رویټرز خبری ایجنسی په دې مقاله کې وړاندې لیکي چې پاکستانی طالبان ډرون قهرولي قبایلیان نه دي بلکې دوی د خپلې ترهګرۍ د عملی کولو لپاره یو منظم پلان لري خو که هر څومره ماشومان ووژل شي پاکستان یې د مخنیوي لپاره هیڅ واضح منصوبه نه لري.
د فاټا د انتخاباتي امیدوارانو سره خبرې اترې. مشال ریډیو د فاټا د انتخاباتي حلقو د امیدوارانو سره مخامخ خبرې کوي. د هر حلقې د امیدوارانو نظریات او ترجیحات د امیدوارانو ترمنځ په مناظره کې. هر ورځ د سلورو 15 بجو په منځ کې ل مشال ریډیو نه.
اوریدونکو د خیبر ایجنسی په 15 سلوختمه حلقه کې هم امیدواران لزای خلکو سره له انتخاباتو وروسته په سیمه کې د ترقیاتی کارونو کولو وعده کوي. خدا چې دغه حلقې د خلکو بنیادی ستونزې غوښتنې سي دي او دوی به کوم ډول امیدوارانو ته ووټ ورکوي. په اړه یو د مشال ریډیو د خبريال دا رپورت.
د خیبر ایجنسی 15 سلوختمه حلقې یعنی لنډی کوتل او جمرود نه د مئی 11 نیټې د انتخاباتو د پاره خواوشا 12 امیدواران د کمی سملی د یو سیټ د پاره په میدان پاتې دي چې دا وار پکې په اول ځل د آزاد امیدوارانو ترڅنګ د سیاسي ګوندونو په ټیکټ هم ځنی امیدواران برخه اخلي. دغه امیدواران د خپل کمپاین په محل ځای خلکو سره په دې سیمه کې د ترقیاتی کارونو ترسره کولو وعده کوي. خدا چې د دغه 15 وختمه حلقه د خلکو بنیادی ستونزې او غوښتنې سدي او دوی با کوم قسم امیدوار ته خپل ووټ ورکوي په دې حق له د یاد حلقې اوسیدونکو لاهور خان مشال ریډیو ته وای
څو کال اوس چې وباغ ځان راځي دی ځان راځي او نشته او بنشته بجلی نشته د مسالی سکولونه دغه سي هسپتالونو کې نشته هغه چې لګ بیماری چې په خبر ته ورسه په خبر ته چې رسې په لار کې مړم شي و سوټ مونږه داس کس دی ورکو چې دا کارونه مونږ لا حل کا پوي شو
د دغه سیمې یو بل تن زاکر خان بیا وای چې څه امید نه لري چې دوی د پاره با دغه امیدواران خپل انتخاب نه پس څه کارونه وکړي
خو به داسې حساب کنه چې د امیدواران باندې زونګه سره کې نشته دا به مونږ د حملت څه وکړه کنه په داس خپل مفادو پاره بیا پیسې ورکړي کنه نو کام نه به څه وکړه دا خپل پیسې را سره کوي کوم له کارونه کوي هیڅ صاحب امر لاو نه کنه یقین شته چې را لاو به کنه
خو بیا د یاد سیمې یو تن باسط خان شنوار وای چې دوی هلمندي چې دغه امیدواران بورته کارونه وکړي خپل وادي بور سره پوره کړي
او ډیره توقع بس مونږ دوی چې کومه وادي کړي کومه وادي کا په الیکشن کې او د اوټونو په دوران کې او ناری له ګولی نو بس دوی یې چې مونږ کړون مونږ د امید تر ساتو چې امید دی چې دوی به وکا
د انتخاباتي وادو او ځای خلکو د اندېخنو په حق له مشکل د 15 وختمه حلقي یو آزاد امیدوار الهاد شاجګل نو پختل نو دوی وویل
ما خو چې کوم مو سه خلکو سره به منشور کی کوم خبره ما شامل کړی هر خلکو سره کوم وعده کوم دا په دې بس باندې کوم چې هغه خبرو لږ سنه سم معلومات ما تشتا او ان شاء الله تعالی چې زما په خپل ځان باندې دا باور دی چې ما د عوام خوښته خوښکړی يم نو ان شاء الله چې هغه کارونه به ته پوره کوم چې کوم کمیټمنت وسکړي
یا د دې ویچ د خیبر جنسي په 15 وختمه حلقه کې لنډی کوتل جمرود شلمان ملاګوري خارغلی او د بازار زخخیلو سیمې شامل دي په دې حلقه کې اوس د پیښورو تورخم ترمنځ په لوی لار د امریکایي پرمختیايي ادارې یو اس ایډ لخوا کار روان دی او د دغه سیمې مرکزی روغتون ته د کټګوري ای درجه ورکړی شوې ده او د جرمني په مرسته تیاریږي خو بیا د جمرود سیمې د خلکو په وینا په دې سیمه کې د بجلی ګریډ سټیشن چار دیواری جوړه شوې ده خو تر دې د مورته کوم مشینري نه دراوړل شوې او د لنډی کوتل سیمې د خلکو په وینا دلته ډیره موده مخکې د اوبو یوې لوی منصوبې شلمان واټر سپلای سکیم افتتاح شوی و خو په هغه منصوبه څه کار اونه کړای شو د ویل وردا چې درې ونې وړاندې د خیبر پختونخوا گورنر انجنیر شوکت الله د دغه حلقې د دورې په محل ویلی وو چې د جمرود په ګریډ سټیشن با کار ضرور سرته رسوي او د شلمان واټر سپلای سکیم منصوبې به د سر بیا جاج اخلي او دا به معلوموي چې دا ولې ناکام شوې ده او په هغه سیمو کې به وران شوی سکولونه بیا جوړوي چې د امنیت وضع پکې ښه وي
زمون خبر یالو اوریدونکو چې د خیبر جنسای د انتخاباتي حلو زلو پاړه یي تاسو ریپورت اوریدو او اوس په جنوبی وزیرستان قبایلی سیمه کې د روانو ټاکنیزو فعالیتونو پاړه معلومات درکو دغه حلقہ چې ان اے 200 وختم نومیږي اوسیدونکو د 2008 کال په عام انتخاباتو کې د امنیتی دلایلو لکبله برخه نه واغسته په دغه اړه ورو زمون د خبر یال دا ریپورت
د سویلی وزیرستان انتخابی حلقہ 2040 ټول یو لاک 8,500 لاری چپکنگ سے یو کام 40,345 شجینا یو 45,345 اتیا 60 وٹرون شامل دی دا وٹرون با پا اولا سمیدوارون سے یو امیدوار چنوی یادا دیوی چھ دکال 2002 پا انتخابی عمل سے دے حلقے نمائندہ مولانا میراج الدین چکم دے جمعیت العلماء اسلام سنگ بیا د کال 2008 په انتخابی عمل کې د طالبانو په خلاف د پوځي عملیاتو په وجه د دې حلقه اوسیدونکو د انتخابی عمل او د قومي اسمبلی د نشست نه بېخي بې برخه پاتې شول اوس یو ځل بیا په وطن کې د کال 2014 انتخابی عمل هله ځلې روان دي خو د حلقہ 2040 ټوټرون امیدوارون ویایي چې دلته حالات اوس هم یا سامنے دي د حکومت الیکشن کمیشن دلوری نه داسې نیمګړتیاوې او مشکلات شته دی چې کوم به د دوی په انتخابي عمل اثر انداز کېږي او په حلقه کښې به ډېر ووټرون د رایې ورکولو نه بې برخې پاتې شي. د سولي وزیرستان کوټ لنګرخیل یو ووټر فراد علي خان مسعود ویایي،
پنځه کاله کېږي چې د وطن ورکې کور یور نه لري، نه د ژوند خوند شته، نه د انتخابات هرون دریونی څه ووټ چاته ورکي. بس شعر او ښه سړی رو تکسی هغه ته ووټ ورکوي، که څه یې وکړل شاپېشا کانوي خوري نشتي خو څه وړیا نه دو.
د دې حلقې یو امیدوار ډاکټر سمیع الله جان سماسو سوي خبرو ته یې غوږ ونڅی.
د یو امیدوار په حیثیت سره ډېر څه محسوسوم، میږه د خپل ووټر سره رابطه مشکله ده، دوی ته نشي رسېدی، دوی میږ ته نشي رسېدلی. خو زه نه پوهېږم چې د میږه خلک الله تعالی په کوم ګناه نیولی دي، داسې محسوسېږي چې داسې څه قوتي نشته دی چې هغه وس د میږ د خلک یا مفکوي نه. خو انشاءالله دا یې میږ کوشش دی چې میږو د خپل خلک د مصیبت او د تکلیف چې کوم ده دی د اوس پاکستان ته او د نیو ته انشاءالله رسوي.
په دغه لټ کښې د سیمې یو خبریال سعودالرحمن مسعود په دا رنګ ږغېږي.
په ټوله قبایلي سیمې خصوصا په حلقه 240 شي چې کوم امیدوارون او ووټرون دغته چې کوم مشکلات دي دا ډېر زیو دي، علاقه بند و، امیدوارون خپل مهم نشي چلولی، دغسې چې کوم ووټرون دي دا ته هم مشکلات دي. په علاقه فوج دی دغه په وجه نه دی په ازادي سره په جلسې جلوسې دغه شی هم شرکت نشي کولی او حکومت طرف نه کوم بندیبسي نه شوي دي، دا بالکل ناکافي دي. او زه دا یي چې که دا حال وي دی چې بهتري رو نه والي پشي، د میش په علاقه شو ټرن آؤټ چې کوم د اوټ اچول دي دو ډېر کم وي.
د حلقه 240 امیدوارون و ټرون ویایي چې دوی بد زبدلی ټاکېدلی او په ځاني مالي لحاظ درانه تاواني شوي دي. باید دي چې دا ځل په انتخابي عمل کښې د قومي اسمبلۍ نماینده په ذریعې خپل ږغ دنیا ته رسولو نه بې برخې پاتې نه شي.
پښتو وایې مشال ریډیو ور
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا گورنر انجینئر شوکت الله قبائلی مشرانو او مایدینو ته د پولیټیکل انتظامی لخوا په ورکوونکي لنګای او مالی مراتو کې د دوه چند اضافه منظوري ورکړې ده. په دې لړ کې د گورنر هاوس پیښور نه په خپور شوی بیان کې ویل شوی چې په ایوان صدر کې د ولسمشر آصف علي زرداری لخوا د قبائلی مشرانو سره تر وعده وروسته گورنر د قبائلی مشرانو په لنګای کې د اضافه منظوري ورکړه او د قبائلی او نیم قبائلی سیمو د قبائلی مشرانو په مالی مراتو کې په مجموعي توګه د 5,15,000 او 30,000 روپو اضافه وکړه. غلام غوث په لپی خبره تفصیل لري.
د خیبر پختونخوا گورنر انجینئر شوکت الله قبایلی مشرانو او امایدینو ته د پولیټیکل انتظامیه لخوا په ورکون کې لنګۍ کې د سل په سله اضافه منظوري ورکړې ده. په دې لړ کې د گورنر هاوس په خبر نه د خبر شوی بیان تر مخه په ایوانی صدر کې د صدر آصف علي زرداری لخوا د قبایلی مشرانو سره په دې لړ کې د وعده وروسته گورنر د قبایلی مشرانو په لنګۍ کې د دې سل په سله اضافه منظوري ورکړې ده او د قبایلی او نیم قبایلی سیمو لپاره په مجموعي توګه د قبایلی مشرانو لپاره د لنګۍ په بجټ کې د 5,15,000 او 30,000 روپو اضافه کړې شوې ده. په دې لړ کې د فاټا سیکرټریټ د مطبوعاتو د څانګې یو چارواکي فضل الله مشال ریډیو ته وویل چې د پولیټیکل انتظامیه لخوا ټاکل شوي قبایلی مشران او ملکانان د پولیټیکل انتظامیه یوه برخه ګڼل کیږي او په بدل کې دوی له د لنګۍ په شمول بیلابیل مراعات او اختیارات ورکول کیږي.
صدر مملکت جناب آصف علي زرداری صاحب زمونږ چې کم د فاټا کې کم قبایلی ملکانان دي مشران دي هغه په لنګۍ کې اضافه کړې ده. دا اضافه چې دی هغه زمونږ گورنر ښاغلی انجینئر شوکت الله صاحب په درخواست باندې په ریکوېسټ باندې شوې ده. تاسو ته پته ده چې څنګه زمونږ قبایلی مشران دي سورم ملکانان دي او دا هم د پولیټیکل انتظامیه چې دا د هغې حصه ګڼلی شي. دی خپل طرفه د حکومت سره چې کم قسمه حالات دي معاملات دي په هغې کې مرسته کوي، نو دی د حکومت د نماینده په حیثیت کې دی کینی او هغه چې سوره مسلې دي سوره کشالی وي هغه هغې کې حکومت سره پوره پوره مرسته او کومک کوي.
هم په دې لړ کې د مومن ایجنسی سره تعلق لرونکي د پیښور یو خبریال حضرت خان مومن مشال ریډیو ته وویل چې د لنګۍ اعزاز لرونکو ملکانانو ته د لنګۍ په شکل کې ډېرې کمې پیسې میلاویږي، خو اصل خبره دا ده چې کوم ملکانان د لنګۍ اعزاز لري د هغوی سره ډېر زیات اختیارات وي.
دغه لونډي هولډر کوم شناغري کارتون یا ډومیسټیلون یې تر هغه خلکو چې کوم یې جوړی نو د هغې تصدیق او ویریفیکیشن کوي. دغه لونډي هولډر ته دا اجازه هم حاصل وي چې هغې کله یو پیښه مخې ته راشي یا قبایلي شخړې مخې ته راشي نو پولیټیکلي انتظامیه دغه لونډي هولډر چې کوم قبایلي مشران دي د هغې مرسته او مدد ترلاسه کوي. دا سرکار په کتابونو کې سرکاري ملکانان ولیکلی شي یا لونګي هولډر چې کوم دي هغه سرکاري اعزاز هغې ته دا حاصل وي. پردي لونګي هولډر به مخکې دا چې کله په قبایلي سیمو کې بالغ رایدی نه وه نو دغه لونګي هولډر به د قبایلي مشران چې کوم لونګي هولډر دي هغې ته به د اوږد حق حاصل وي.
د حضرت خان مومند په وینا په قبایلي سیمو کې د لونګۍ د اعزاز تر څنګ بعضي ملکانانو ته د سلامۍ اعزاز ورکول کیږي خو د دغه اعزاز لرونکو ملکانانو شمیره ډیره کم وي.
کم سلامي اخلي د هغې شمیره انتهایی کم وي. هغې شمیره به تقریبا چې د شلو نه واخلی تر دیرشو پورې هغه هغه ملکانان دي چې هغه ډیر زیات لیډنګ رول لوبوي. په دغه 9000 کسانو کې ټول مومندو کې به تقریبا چې دیرشو پورې داسې کسان چې هغې ته سلامي ملای.
د گورنر هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه په قبایلي سیمو کې انتظامی امور د قبایلي مشرانو په کومک د اجتماعي ذمہواری د قانون لاندې چلول کیږي او د دغه قبایلي مشرانو د خدماتو په اعتراف کې دوی له د پولیټیکل انتظامی لخوا په اعزازي توګه د لونګۍ په نوم د مالی مرسته ورکول کیږي او د خبرپاڼې تر مخه د قبایلي سیمو د مشرانو لپاره د لونګۍ د رواج د برېټانوي حکومت د دور نه راپدې خوا تر دې دمه دوام لري. د ځایي مشرانو ملکانانو او چارواکو په وینا بیلابیلې قبایلي سیمې د لونګۍ اعزاز لرونکي ملکانانو بیلابیل شمیره لري او نوي کسانو ته د لونګۍ اعزاز د پاکستان د صدر یا وزیر اعظم د منظورۍ وروسته ورکول کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې. اوریدونکو، فرانس پریس خبری ایجنس په امریکا کې د مذهبي ازادیو په اړه د یو کمیشن د رپورت په حواله لیکي چې په پاکستان کې دا مهال د مذهبي ازادیو صورتحال ډیر خراب دی او که چېرې پاکستان یې د خکولو سنجیده هڅې ونه کړي نو دغه هیواد ممکن له نړیوالو بندیزونو سره مخامخ شي. مجید بابر نور تفصیل وړاندې کوي.
ایف پی خبر ایجنس په خپل یو مقاله کې لیکي چې د امریکایي حکومت لخوا په دندا ګمارل شوی یوې جرګګۍ د تیر نه په ورځ په واشنگټن غږ کړی چې په پاکستان دی په دغه هیواد کې د مذهبي ازادو او اقلیتونو ته د پیښو مسلو په لړ کې خپل اثر رسوخ وکاروي. په نړۍ کې د مذهبي ازادو په لړ کې د امریکایي کمیشن په کلنی راپور کې د مذهبي ازادو په برخه کې دا مهال په چین، مصر، ایران، برما او د سعودي عرب ترڅنګ په یو شمېر نورو هیوادونو کې په خراب صورتحال اندېښنې سرګندې کړل شوې دي. خبری ایجنس لیکي چې دغه کمیشن سره د فیصلو اختیار نشته خو حکومت ته مشوره ورکولی شي. په خپل دې راپور کې دغه کمیشن په امریکا غږ کړی دی چې پاکستان دی د مذهبي ازادو د خراب صورتحال له وجې د خاصې توجه وړ هیواد وګرځوي. د دې معنی دا ده کچری پاکستان د مذهبي ازادو په لړ کې پرمختګ ونه کړ نو د مالی بندیزونو سره مخ کېدای شي. دغه کمیشن د روان کال د جنوري تر 1.5 نیټې پورې په خپل سیړنه کې د پاکستان په اړه وایي چې په دغه هیواد کې د مذهبي ازادو نه سرغړونه مثالی حد ته رسیدلې ده او په خاصه توګه د شیعاګانو پر ضد تشدد ډیر زیات شوی دی. ایف پی خبر ایجنس د دغه راپور په حواله زیاتوي چې د پاکستان حکومت د عیسویانو، احمدیانو او هندوانو په خوندي ساتلو کې مسلسل د ناکامۍ سره مخ دی او د توهین رسالت قانون سره سره نور قوانین هم د مذهبي ازادو د خپل لاندې کولو په لړ کې په پراخه توګه کارول کیږي. راپور کې راغلي چې تیر کال په دغه هیواد کې سنی سختدریرو په سلګونو شیعاګان ووجل. دوی په خاصه توګه شیعه هزارګان په نخښه کوي. هزارګان چې د افغانستان سره تعلق لري او د روشن فکرې لپاره پیجندل کیږي د دوی خاص هدف دی. د دغه کمیشن ډایرکټر ناکس تامس اجانس ته ویلي دي چې د مذهبي ازادونه د سرغړونې په لړ کې دا مهال پاکستان د سختو ستونزو سره مخ دی.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو، د خبرونه ورسته او شی بوته راغلی او ل فرخنده وزیر به واری بیا د خبرونو لنډی سوالو.
¶¶ دو پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کانی ویلی تر ترهګری خلاف جنگ صرف د پوز جنگ ګڼل با دغه هوا د ګډوډۍ اړخته بوز او زیات کړه. انتخابات په خپل نیټه تر سره کیږي. د بلوچستان په هرنای سیمه کې د جمعیت علما اسلام پر رحمان ډلې په یو ځای جلسه راکټي بریدونه شوې دي. د ګوند غړو په وینا په لس راکټي بریدونو کې څلور کسان زخمیان شوې دي. عوامي نېشنل ګوند متحده قومي موومېنټ او پیپلز ګوند غړو ویلي په پاکستان کې ترهګرو د هغوی پلویانو ته د واک سپارلو سازش روان دی چې یو طالب پلو وزیر اعظم راوستل شي. د هلمند چارواکي وایي نن سهار د دغه ولایت سولې د سیمه ایزې کمیټې مشر معلم شاه له خپلو دوه ساتونکو او موټر چلوونکي سره د وسلوالو په یو کمین کې وژل شوی. د کابل د سلطان رازی په سکول کې نن زهرجن مواد پاشل شوي وو چې یو شمېر زده کوونکي بې هوښه کړي دي. د امریکایي حکومت یو مشاورتي اداره وایي پاکستان، ایران، عراق، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې له مذهبي ازادیو پکې سرغړونه کیږي. نن په ټوله نړۍ کې د مزدورانو ورځ لمانځل کیږي. په ملګرو ملتونو کې د شام سفیر د نهې په ورځ د ملګرو ملتونو نه غوښتنه کړې چې د یاغیانو لخوا د مارچ په میاشت کې د کیمیاوي وسلو د استعمالولو په اړه د تحقیقاتو لپاره څیړونکي حلب ښار ته ولیږي. او د روس هوایي ترانسپورټ هغه ټول پروازونه ودرولي چې د شام د پاسه تیریږي. انټرفیکس خبري اجانس په ماسکو کې د سرچینو په وینا څرګندوي چې نامعلومه وسلوالو د دې الوتکې لور ته دوه میزایله ویشتلي.
اوریدونکو د خبرونو له دې لنډی سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساتخ پرونی پای ته ورسېدې. تاسو په هم دغو موجونو د ډیو ریډیو خبرونی ووري او ما هارون بچا فرخنده وزیر او زموږ تخنیکی همکار فضل افریدی ته اجازه ترا کوي. د الله پامان.